مشال ریډیو ته ستریم شي د ماسپخین یو بجې شوې ده. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د جون میاشتې څلورمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرامونه اف سی آر او پښتانه او د دې سره سره د نړۍ رنگونه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې مليحا میرزادانه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټیکی. د پاکستان خزانه وزیر د نوې مالی کال بجټ وړاندې کړی. په مردان کې عوامي نشه ګوند او تحریک انصاف د غړو ترمنځ جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. امریکا وایي له بحیره روم په اول ځل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه کړي دي. تفصیل: د پاکستان د خزانه وزیر د جمعې په مازیګر د دې هیواد د 2014-2019 مالي کال لپاره د 3.5 ارب او 4.9 ارب روپے بجټ وړاندې کړ. په بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 800 او د دفاع لپاره 860 ارب روپے مختص کړل شوی دي. د ریټایرډ وفاقي ملازمینو په پنشن کې 10% زیاتوالی شوی دی. د بجټ وړاندې کولو پر وخت اسحاق ډار ویل د قبایلي سیمو د بیکوره کړل شوو کسانو لپاره هم پیسې بیلې کړل شوی دي.
آپریشن کے علاقوں سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے یعنی ٹیمپریری
اسحاق ڈار وائی دا پوزی عملیات لوجی پا عارضی توگا بے کور کر شیوی کسان دا حیوات پا بیلا بیلو برخو کی جون کبھی دا دوی دستنولو عمل روان دیو دا جاری ساتلو دا دوی امنیت و پر مختیائی کارونو لپارا 100 روپے اخودل شوی دی. اسحاق ڈار ویل چی کروندگرو تا با دا قدرتی شر لپارا دا یولس ارب روپو رعایت ورکول کیږي. هم دغه سې د زرعي قرضو په ورکولو کې هم 100 روپۍ زیاتوالی شوی دی. د بلوچستان پولیس داوه کوي چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش الاسلام د یو مشر په ګډون 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. پولیس وایي د جمعې په ماښام د کوټې پر سریاب سړک پولیسو ګزمه کوله چې ورباندې ناڅاپه ډزې وشوې. دوی زیاتوي چې له دې وروسته د وسلوالو او پولیسو ترمنځ تر یو نیمې ګنټې پورې د ډزو تبادله وشوه چې پکې 4 مشکوک وسلوالو وژل شو او 2 عسکر هم ټپیان شو. د دوی په وینا په وژل شو کې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش الاسلام ډلې د کوټې مشر ډاکټر عمر هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په مردان کې د عوامي نېشنل پارټي او تحریک انصاف د غړو ترمنځ جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي او 11 ټپیان دي. د مردان پولیسو دفتر نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا خواوشا 9:30 بجې په خان کوټه هوتی کې د جنډې پر لګولو د تحریک انصاف او عوامي نېشنل پارټي غړو ترمنځ لانجه وشوه چې وروسته په وسلواله نښته بدله شوه. د پولیسو په وینا په جګړه کې 4 کسان ځای پر ځای وژل شو چې پکې 1 د تحریک انصاف او 3 د عوامي نېشنل ګوند دي. په ټپیانو کې د پولیسو په خبره یو د پیښور په الاریچ روغتون کې ساور کړه. د پولیس چارواکي وایي د دوی په وینا تر اوسه وضع په کنټرول کې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي یو باصلاحیته پلاوی به روانونه د ګلبدین حکمتیار له لوري د سولې لاسلیک شوی تړون کابل ته وروړي. د دې موافقه لیک یو کاپي د لاسلیک لپاره ګلبدین حکمتیار او بلې ولسمشر اشرف غنی ته استول شوې ده. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سند تر لاسلیک وروسته به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم ویستلو قانوني چارې شروع شي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به نن سلما بند پرانیزي. دا بند د هند په 270 میلیونه ډالر مرسته ورغول شو چې د 240 میگا واټه بجلی پیدا کولو توان لري او 15 زره هکټر ځمکه هم اوبول شي. دا بند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې جوړ شوی دی. د هند بارنو چارو وزارت وایي چې پر دې بند 1.5 زر افغان او هندي انجینرانو په ډیرو سختو حالاتو کې کار کړی. ولسمشر غنی پرون هرات تلاړ او د هند وزیر اعظم بنن ورورسیږي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي تهران د خپلو عمده دښمنانو امریکا او شیطان برتانیې سره په سیمه ییزو مسلو کې د همکارۍ نیت نه لري. خامنائی د جمعې په ورځ د ایران له دولتي ټلویزیون په وینا کې پر واشنگتن تور پورې کړ چې له دوی سره د اټومي تړون عملي کولو ته ژمن نه دی. ښاغلي خامنائی وویل هغوی د خپلو ذمهوارو د نه عملي کولو لپاره د بشري حقونو او ترهګرۍ پلمې جوړوي. د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي تړون پر اساس تر روان کال په جنوري کې کې له ایران اقتصادي بندیزونه لري کېدل پیل شول، او په جواب کې تهران خپل حساس اټومي سرګرمۍ چې غربي هیوادونه ور باندې شک لرلو بند کړل. د امریکا بارنو چارو وزارت ویان مارټون ویلي چې د علي خامنایي بې ځایه خبرو ته غبرګون ښودلو اړتیا نه لیدل کېږي. ملګری ملتونه به سبا له د شام له حکومت رسمي غوښتنه وکړي چې معاصره شو سیمو ته لالوتکو د مرستې مواد ورغورځولو اجازت ورکړي. د ډیپلوماټانو په وینا نړیوالو قدرتونو د شام هغو سیمو ته چې رژیم یې ځمکنۍ لارې بندې کړې له فضانه د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو مشر سټیفن اوبراین پرون د دې سازمان امنیت شورا ته وویل چې داسې عملیات د دمشق اتفاق ته ضرورت لري. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو خبر ورکړی چې د لومړي ځل لپاره له بحیره روما په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. دا بریدونه هغو الوتکو تیر ورځو کړل چې په دې سمندرګي کې په بیړو کې ولاړ دي. تر دې مخکې ورته بریدونه امریکا له خلیج نه یا له بحرین او ترکیې نه کول. امریکا د روس مخ په زیاتېدونکي پوزیشتون ته اندېښنه لري، او د پرونو بریدونو له لارې ترکیې ته هم دا پیغام ورکړ چې د ترکیې له انجیرلیک هوایي اډې پرته هم کولی شي چې په شام کې بمباری وکړي. او د نړۍ د باکسینګ پخوانی اتل محمد علي د امریکا په اریزونا کې وفات شو. د سلور اویا کلن محمد علي د مړینې خبر دغه کورنۍ ورکړ. د دشلمې پیړۍ یو نامتو لوبغاړی و. محمد علي له 23 کلونو راهیسې د پارکینسن په ناروغۍ اخته و. دا یو داسې ناروغي ده چې ناروغ پکې سر او نور ځان نشي تم کولی. ډاکټران وایي محمد علي ته د پارکینسن ناروغي له هغو زرګونو سوکانو ور پیدا شوی وه چې ده ته د مقابلې په دوران کې مخالف لوبغاړو ورکړي و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکارې ملیحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان حکومت راتلونکي مالی کال لپاره بجټ وړاندې کړي. بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي په بجټ کې ولستا هیڅ اسانتیاوي نه دي اعلان شوي.
ولس دوست خو نه دی بالکل، او بوج به راځي په عوامو بوج راځي. خو دې ډېر وایي چې مونږ دا اقدامات وکړل خو دغه اس اثر به مونږ راځي. مونږ مخکې داسې کتلې دي.
په کورمه کې خلک وایي طوفاني بارانونو یې تیار فصلونه تباه کړي دي.
اندازې ټماټر دی په میسول هغه د سیدباد باجره به یو تان کوي کنه. ترې پرخې دی په میسول هغه اندخ ټیم نش کړلې وی هغه دا بوت برانو د سپور بوتل د سپور بل مخې ټوډي سره وړولې.
د شمالي وزیرستان څخه کونکي د حکومت د تعلیمي دارو جوړولو غوښتنه کوي.
وزیرستان څخه اکثر تعلیمي ادارې مکمل باندې دي. میروال دا غوښتنه کوي چې دا ټوله کولاو شي. میشوا ګوشي یونیورسيټي غوړي، ګیرا ته سیلینانی پارتا سیل په لیول باندې یو ډیګری کالج غوړي.
اونیس پروگرام اف سی آر او پښتانه هم لرو.
2002-2004 ته ورته په مونږ ته قبضه اعلان شو. 10-12 لک روپۍ خرچ هم رانه پلاړه، خو هیڅ هم اعلان نشو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ وړاندې کړ. د دې هیواد خزانه وزیر اسحاق ډار د جمعې مازدیګر د بجټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې د بجټ مجموعي حجم 3.5 کرب او 4.9 ارب روپۍ دی. بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې په دغه بجټ کې د ولس ګټې ته پام نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
په دې موقع بجټ وینا کې اسحاق ډار دا بجټ کسان دوست او ولسمل وګرځولو، او وی ویل چې په دې بجټ کې په ټولو څانګو کې استحکام او د روزګار موقع او اقتصادي ترقۍ ته خصوصي پاملرنه ورکړل شوې ده. د نوموړي په وینا چې بجټ کې د سبسډي لپاره 1.3 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 8.6 ارب روپۍ بیل کړل شوې دي. دغه رنګ به د ټیکسونو په مد کې 3.6 ارب روپۍ وصولولی شي، او د نان ټیکس آمدن هدف نه سوه شپېته ارب روپۍ ټاکل شوی دی. په بجټ کې که یو خوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پینشنو کې 10% اضافه وکړی شوه، نو بل پلو په موبایل فونونو، سیمټو او د چرګانو په خوراکي توکیو باندې د ټیکس شرح هم سی واکړی شوه. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډر په فاټا او خیبر پختونخوا کې د وړو ډیمونو جوړولو د اعلان سره سم وویل چې د شمالي وزیرستان بې کور شوو خلکو لپاره هم په دې بجټ کې پیسې بیل کړی شوي دي. نوموړي زیاته کړه،
آپریشن کے علاقوں سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے یعنی ٹیمپری ڈسپلیس پرسنز کو
دے وئی دا آپریشن علاقوں نے پر عارضی توگا بے کور شوی خلق دا ملک پر بیلا بیلو سمو کی دے رکھے شوی وو، نو اوس د دې بې کوره شو خلکو د واپسۍ او د بیا ودانۍ عمل جاری دی. د دې خلکو د واپسۍ د انتظاماتو نه علاوه د سیکورټي زیاتولو او غور جوړولو او د ترقۍ پروګرام لپاره 100 ارب روپۍ به مالیکال 2018 19 کې ورکولې شي.
100 ارب روپۍ کی رقم مالی سال 16-17 میں فراہم کی جائے گی.
د دې بجټ په حق لا چې مشال ریډیو د مخالف ډلو د پارلیمان د غړو نو پختل، نو هغوی دا بجټ په مکمل توګه رد کړو. د قومي پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا
اولس دوست خود نہ بالکل او بوج برازی پاوام مو بوج راجی خودی ډیر وای چې مونږ دا اقدامات وکړ خدغه اس اثر باندې راجی مونږ مخکیم داسې کتلې دي او یو چارټر اکاؤنٹنٹ چې بیا هغه جوړی نه هغه کې داسې خلک پیچیده جوړ کی چې سړې پی پیږي نه پدغه علیا سره نو عوام باندې کو چارټ سوک ټلی ویژن ته ناشي هغه به وای چې یاره پدې کې مونږ څه ملو شو دا ما په خیال ملاوي دوه کې اس نه
همدشن د جماعت اسلامي په قومي اسمبلی کې پارلماني مشر صاحبزاده تاریخ اللہ مشال ریڈیو ته ویل چې دې بجټ کې د کسانانو او ځمکه لرونکو ته د ګټې ورکولو نه علاوه دا مولس لپاره هیڅ په نظر ناراضي.
سابقه کم بجټ سپیش شوی دی په دې هاوس کې زم چې دا داغه نه بالکل هټکې یو نوی انداز او په نوی شکل باندې یو فګر هغه پیش کو، یو مبهم بجټ دی په دې باندې یو عام سړی بلکې زم چې څوک به پیدا سي پوئږي نه، لیکن عوامو لپاره د غریبو خلکو لپاره داسې څه پیکج حکومت اناؤنس نه کو چې خلکو ته داغه نه سریلی پیدا شي بلکہ س انڈسٹریلسٹ تا اور سرمایہ دار دا پار اگے مشینری باندې ٹیکس کم کو اور عام خلق تا پدی کدا سی ریلی پشتے صرف دا سی پیک نہ علاوہ بل دا سی سمے کا پروجیکٹ پگی اگے دا سی نہ دے راک صرف زڑی خبریں
دا پاکستان تحریک انصاف دا سوات نہ دقامی اسمبلی غڑی مراد سعید دا دی بجٹ پہ حوالہ مشال ریڈیو تا زیادہ کڑا
دا دا مالدار تبکیر پارا دری کال بعد اگشان بجٹ کم سی دری کال کو کھولے نے کتا سو پورے دو تے سون ٹارگٹ سو پاسے کیو ٹارگٹ دے چیپ کڑے پاکستان کے انویسٹمنٹ ناراضی ایگریکلچر سیکٹر تم تباہ ہو سو ٹیکسٹائل مل میں بند چھو داغین علاوہ زمونگا چکم پاکستان کی بے روزگاری دا پاگی کی اضافہ کی گئی 5.9% زمونگا انمپلائمنٹ ریٹ ہے دا ورلڈ بینک کے رپورٹ مطابق 1.2 ملین بے روزگار رکھی گئی نوجوان دا دے سرا سرا انویسٹمنٹ ناراضی بیرون ملک دوروں کی اضافہ شوی دا صدر صاحب دا وزیر اور دا مشیر پر خرچوں کی اضافہ شوی دا دا اخور اخور پر پیسے اور کے غریب پر پر بجٹ اس میں مشتے
کلچ مشال ریڈیو دا ہاؤسنگ وفاقی وزیر اکرم درانی نے دا دی بجٹ پر باب لو پختل نو دا اغوے
بہترین بجٹ دے او خصوصاً دے کے ٹول نہ زیاد خلق دا زمیندار او دا کسان کیا آغا یو پسماند طبقہ دا او چاور دا بدی نظر نہ دے گتلی او طلبا دے پارا پاگی کی وظائف تھی پاگی کے لیپ ٹاپ اسکیم دے یوت دے پارا کم دے کے ٹیوب ویلو نو باندې سبسیڈی دا 2 روپے نہ 15 جوڑا شوی دا ما خیال دے پدی حالاتو کی جدا ملک حالات دی نو دی تمن یو خخکلے او بہترین بجٹ ویلی سی
تخزانی دا وفاقی وزیر پوینا چی دا دی بجٹ خسارہ با دا ٹیکس نظام غور جوڑولو پ ذریعہ پورا کولے شی او دا بجٹ با دا دوی او خ او لسمل بجٹ ثابت شی. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمه نټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو تغوږی اوریدونکو د هند وزیر اعظم نریندر مودی ته سلما بند د پرانستلو په هدف هرات ته رسیدلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ هرات ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د سلما برېښنا بند دواړو مشرانو لخوا پرانستل شي. دغلته نریندر مودی د پرانستې د مراسمو ته وینا هم کوي. دا وخت موږ سره د کابل نه د مشال همکار نسیم شفق ته ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایو او په دې اړه څه تفصیل لري؟
سلام وړاندې کوم زه تاسو او د مشال رادیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته. بلې، اول خو به دا ووایم چې د سلما ډیم رسمن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی لخوا څو دقیقې مخکې پرانستل شو او په دغه مراسمو کې لومړی د افغانستان جمهور رئیس خبرې وکړې. ښاغلی غنی په ډیرو مسایلو خبرې وکړې چې په ټولو کې مهم یو خو دغه بند جوړېدل وو چې نږدې 300 میلیون ډالر د هند لخوا پې مصرف شوي دي. او ولسمشر غنی مننه وکړه له هند نه او دغه بند ته هم د افغان او هند د دوستۍ بند نوم ورکول سو. او ولسمشر غنی وویل چې دا ښیي چې هند له افغانستان سره په متفاوت ډول یعنې په ښه ډول دوستي کوي، دلته پروژې عملي کوي او په تیرو څو کلونو کې هم شاوخوا 200 وړې او لوی پروژې په افغانستان کې عملي کړې دي او دا مهال کابو ول زره افغان ځوانان په هند کې تحصیل کوي او له دې څخه مننه وکړه. دغه راز جمهور رئیس غنی د خپل خبرو په یو برخه کې دا هم ویل چې تروریزم د افغانستان او سیمې لپاره یو غټه مشکل دی، یو غټه ستونزه ده او د دې لپاره باید هماهنګ او ګډه مبارزه وشي چې باید له منځه لاړ شي. دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم د هند وزیر اعظم نریندرا مودی خبرې کوي او د په خپلو خبرو په سر کې وویل چې دغه بند نه یوازې په سمټو باندې او په وسپنې جوړ شوی بلکې دا په محبت جوړ شوی دی او وویل چې دا د هند او د افغانستان ترمنځ د اعتماد او خوشبینۍ نښه ده او ټینګار یې وکړ چې هند له افغانستان سره ښه دوستي لري. باید ووایم چې له دغه بند څخه به اتیا زره هکتار ځمکه به خړوبېږي د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې او دغه راز 250 زره کورونه به هم روښانه کیږي، یعنی چې د برق څخه او د افغانستان یو له اساسي پروژو څخه بلل کیږي. او ولسمشر غنی ژمنه وکړه په دغه مراسمو کې چې نورو بندونو کې به په نورو ولایتونو کې هم په ورته ډول کارونه شروع کیږي. او د افغانستان د اوبو په مسله اشاره وکړه چې د نړیوالو اصولو او ستانډردونو سره به برابر د افغانستان له خپلو اوبو څخه استفاده کیږي.
سمه د کور مودان اوریدونکو دا په کابل کې د مشال همکار نسیم شفق چې تاسو ته تفصیل درکولو. په هرات کې د هند او افغانستان مشرانو نن د سلما بند پرانیسته وکړه. په پیښور کې د سیمې د چارو په افراسیاب خټک افغانستان د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی سفر د ټولي سیمې په ګټه غني او وای پاکستان هم کولای شي چې خپل کګه پالیسی سماو ته هندستان پسیر کړي. نو موري دا هم وای که سهم افغانستان پړه د پاکستان د موجوده پالیسۍ او راتلونکو نشته خو بیا هم بدلیدل ګران دي. زمونږ له همکار اسرار عالم مومن سره په مرکه کې افراسیاب خټکول چې پاکستان لره د هند او افغانستان ترمنس په مخ په زیاتیدونکو اړیکو خفه کېدل نه دي په کار، ځکه چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له چا سره چې هم غواړي اړیکې جوړولی شي.
افغانستان یو آزاد ملک دی او خاص کړی چې هر سره چې په ریکارډ جوړ ورغړي کی خو کوسته او یو شانس د نیک اقتصادي منشبي مخدوی یا یو شانس کې د دې په اړه کې اقتصادي کارونه دا خو خبره ده، مثبت خبره ده او د ادبي شوکالي کارونه او په کار کې شي. او موږ خوښ لرو چې پاکستان او افغانستان ممکن په روکا په کار کې شي او پاکستان او افغانستان ممکن دغه کارونه کې همکاري په کار ده چې کوم دې جوړولو پلانټ کارونه دي سپیډینا دی لینا نو کارونه چې دا سوشي او دا کارونه خو د چا خلاف نه وي او نه د چا خلاف کې دی شي او نه په دې چې تنازع کې دی شي. دا خو مثبتې خبرې دي.
تاسو څه ګورئ چې آیا پاکستان هم کولای شي چې د هند په څیر پرمختیایي کارونو کې له افغانستان سره همکاري وکړي؟ د هند چې کوم پالیسی دا آیا پاکستان خپلولی شي کنه څومره ممکنه ده او د پاکستان چې کوم موجوده پالیسی دا آیا تر کولی شي کنه؟
هغه خپل شي چې کوم سیاسي تعلقات یې هو کې ډېر خراب دي کنی پاکستان لپاره خو دا فکرونو کولو امکانات زیات دي. خو خبر دی پاکستان چې کوم سیاست دی افغانستان دوی ته هغه خله دی حقوق دی هغې کې سمون پکار دي چې راشي. په څو کې سمون نه وي راغلی نو د نورې خبرې پاکستان اول کول به نه شي که کوي بیا به هغه ځای نه شي. نو پکار دی سیاسي تعلقاتو کې فکر راشي په دود راشي نو د نورو خبرو ته بهبدي نه اواره شي.
اخری پوښتنه دا ده چې د سیمبایزو چارو د یو پوه په حیث باندې څنګه ګوري چې آیا پاکستان څنګه تاسو ویلې چې موجوده پالیسي کږه ده که دغه سمې نیغې نو څه ګوري چې دغه به پاکستان ته افغانستان ته هندوستان ته څه ګټې ورسوي؟
ارزوایي چې دا خو چې کوم سیاست د پاکستان روایتي افغان پالیسي ده دا خو ډېره غلطه پالیسي ده. غلط سیاست دی افغانستان ته تاوان رسول دي پاکستان ته تاوان رسول دي. دا دا پالیسی خو آئندہ نه لري او غوره خبره به دا وي چې څومره زر چې پاکستان په دې تجویزې راوتي دې بلې نوی نظر واچي او دا سیاست غوره کړي چې هغه د افغانستان او پاکستان ملکونو منځ کې دا روزات جوړ کړي. ډلو منځ کې نه پاکستان حکومت باید هلته دندې واخیستل شي او ډلو سره مرستهونه کړي بلکې افغانستان ریاست سره افغانستان ټول خلکو سره ملت سره باید اړیکې خپلې جوړ کړي او صدیقي او دوستي وکړي. دا دلو سیاست کې ناکامه دی او د یو وخت تاسو بیا چې د سانی سره بیا د طالبان سره دا سیاست چې دا خو دا ناکامه سیاست دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په اسلام آباد پنده خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې د چهارشنبه په ورځ تیزو بارانونو او توپانونو د اوسیلې او ځاني او مالی تاوانونه رسولي. نو هلته بیا په قبایلي سیمه کورمه کې هم زیانونه اړولي دي. ځایي خلک وایي تدوی پر سلګونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي. دوی له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل د طارق اورکزین اورو.
د بشرو سیمې بخش جمال مشال لوډیو توای په سیمه کې غنم ټماټر او د میوو فصلونه زرخشي وو چې هغه ټولې لمنځه وړې دي.
ډېر زیاته به دای غنم په ټي وی کې نه انده چې ټماټر دی په میسول هغه د دې بعد باندې را به یو تان کوي کنه ترې پرخې دی په میسول هغه د ختم نش کړلې وی هغه دا بہت برانو د سی پور بوتل د په بل مخې ټولې سره وړه والی کنه
پاړه ولې کې د علي جان کلی مولا جان مشال لوډیو توای برانونه او غلې ځای خلکو ته ډېر زیان په برا او منځني کور مکه اړولې دي.
دا څور دی مخ یم شې دی دا وو سامه د نړۍ د ډېر غلې شي وا هغه کې په سرونو دا غوې اعلان کې غنم از یو د علاقو کې نه دی ریبلی شوی
ځایی اوسیدونکي او کروندګر شریف زمان مشال لوډیو ته وایي که حکومت دوی سره زر ته زره مرسته ونه کړه نو ژوند یې متاثره کېدای شي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې او مشر مجاهد علی مشال لوډیو ته وایي دی کوشش کوي چې متاثره خلکو سره مرسته وکړي. معلوماتو تر مخه د کورمې په ځینو ځایونو کې بارانونو او غالې د کېدو وروسته د کورونو او مارکیټونو دیوارونه هم راغورځېدلې دي. د چهارشنبه پر ورځ په ساده کې د یو مارکیټ دیوار د راغورځېدو له کبله د یو کس د مړ کېدو راپور هم ترلاسه شوی دی. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې د تراګرۍ په اړه خپل د کال 2015 ریپورت جاری کړی دی. په دغه ریپورت کې په پاکستان دا تور لګول شوی چې د تراګرو کل او ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو خلاف سخت ګامونه نه دي پورته کړي. خو کارپوهان بیا وایي چې د داسې قسمه بیانونو سره د دواړو ملکونو تعلقات خرابېدای شي. د دغه ریپورت تفصیل د عرفت انجم ناورو.
د امریکي خارجو چارو لخوا جاری کړی شوی رپورټ تر مخه په پاکستان دا تور لګولې شوی چې پاکستان د ترهګرو کلدم تنظیمونو لشکر طیبه جیش محمد او حقانی شبکې خلاف سخت ګامونه نه دي پورته کړي. د رپورټ تر مخه د کال 2016 په نسبت په کال 2015 کې په ترهګرۍ واقعاتو کې 42% کمی راغلی، خو د ترهګرۍ خطره لا اوس هم شته. خو بلخوا د امریکې د رپورټ په اړه دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سادوای چې د امریکې لخوا داسې بیان د افغانستان د حالاتو په تناظر کې راځي، خو امریکې کی تپکا دی چې خپل پالیسی دوباره نظر واچوي.
افغانستان کے حالات لوگوں کی خوشی خبر تو یو لارا سمیدن شروع شی نو امریکای بیان کے لوگوں کے نرمی راشی کله چې افغانستان کے حالات خراب شی د مذاکراتو کے تعطل راشی یا د مذاکراتو کا معیار صورتحال نه جوړی گی نو دے کے بیا داغی رکھنا بیان میں چکم دینا سخت موقف اختیار کی نو دا افغانستان کو دغه روس دو میچ کوم دا دا چې خبره ترې چې کم دینو هغه تقریبا تعطل دے پکې هغه صدا چې د نږدې نیات کې دوباره شروع کې دو خاص کر دا ملا منصور دا ہلاکت نو روس تو مات دا چې دغه دغه نخکاری روخانه چې هغه دوباره به شروع شي نو دا پاکستان باندې فشار ټول دغه دی چې افغانستان کې کم از کم د جنگ کې لګونه کنټرول راشي.
رپورٹ کې ویلې شوې دي چې د پاکستان قبایلی علاقې شمالي وزیرستان کې د فوزی اپریشن ضرب اس په وجه د القاعده تنظیم کمزور شوه خو بیا هم په افغانستان کې حمله د پاکستان د پټو زینو نه کیږي. یوبل کارپو خادم حسین وای چې د امریکایو د پاکستان ترمنځ بیانونو سره تعلقاتو کې نور هم کړکې شات لېشي نو پاکستان حکومت له پکار دا چې د نېشنل اکشن پلان د واضح پالیسۍ لاندې سه قانون سازي وکړي او په دغه پالیسۍ د عمل درآمد یقیني جوړ کړي.
دومره خبر خدا ده چې د دغه قسمه تنظیمونو غیر سیاسي تنظیمونو چې کوم پاکستان کې ترهګری کوي یا د پاکستان نه بهر په سیمه کې یا د سیمې نه اخوا په نړۍ کې ترهګری کوي نو د اګي د قیادت ډېر آزاد نقل و حرکت په دې خو قانون لګی دی شي. دویمه خبره چې کوم لوی لوی تربیتي مرکزونه دغه قسمه تنظیمونه چلوي د هغه تربیتي کیمپونو یا د هغه مرکزونو د چلولو باندې قدغن لګی دی شي. او درېمه خبره دا ده داسې قسمه تنظیمونه چې هغه یو بل ریاست په ضد عملیات کوي او اوسیدونکو دغه بل ریاست دي نو یا خو ورته ډېر په واضح توګه وویل شي چې د دې ځمکې د خاورې نه به عملیات نه کوي د بل ریاست په ضد او که داسې نه نو بیا ورته ډېر په سختۍ سره وویل شي چې دا وطن پریدي یا د عمل پریدي او بیا درېمه نتیجه دا راغستی شي چې هغه ونیول شي حراست کې واغستی شي او د قانون مطابق کاروایی وکړي شي.
رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان افغان طالبان او حقانی شبکه د مذاکراتو لپاره پر راضي کولو کې مدد کړې ده او دا هم چې د دوه کلدم تنظیمونو په میډیا کوریج پیمرا پابندی هم لګولې خو په ملک کې د هغې په چنده راټولولو څه پابندي نه ده لګولې شوې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بنو کې د شمالي وزیرستان پښتون اسټوډنټ فیډریشن زده کوونکو د یو لاریون د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د خپلو ژمنو سره سم دی ورته نوې پرامنه او ترقی یافته وزیرستان ورکړی شي. دوی وایي چې بهر نه راغلي فنډونه دي هم د دوی د سیمو په پرمختګ ولګول شي او دغلته د تعلیمي ادارې جوړ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه اورو.
پختون سټوډنټس فیډریشن شمالي وزیرستان بنو کې د یو بلاریون دلارې دولت نه غوښتنه وکړه چې شمالي وزیرستان کې د تعلیم او صحت ادارې فعال کړي او راتلونکي کې د زیاته توجه په تعلیم او صحت ورکړي ځکه چې د دوی په وینا ډېر کډوال واپس شوي خو لا هم د تعلیم او صحت سهولتونو نه محرومه دي. پختون سټوډنټ فیډریشن شمالي وزیرستان غړی سورج دا وړوای لا هم تعلیمی ادارې او صحت مرکزونه فعال نه دي جوړ شوي.
یو همیشه چې دربازم نه سټه متاثر شوي کافی وخت نه واپسی لاګیادو او سره د وزیرستان شت اکثر تعلیمی ادارې مکمل باندې دي. میروال دغه غوښتنه کی چې دره ټوله کولاو شي 11 لکه بودیدو 11 لکه بودیدو پر میجوا ګوشي یونیورسيټي غوړي 11 تحصیلی نه پار تحصیل په لیول باندې یو ډیګری کالج غوړي میرلی کالج کیم دا هغه طرف د پوسټ ګریجویټ درجه ورکړل شي او چې سمرا مسائل مې دي دغه ایجوکیشن سره تړلی.
د یاد تنظیم جنرال سیکرټر احمد یاروای د دوی په نام بهر نه راغلی فنډونه دي د دوی په تعلیم او صحت مصرف شي.
همیش په کلیشه درې ډیسپنسری دي فاش پست اډ د پورا لکه ایسا پیره جکی مدو لوډیشه ډیسپرین ګولې نه ملاوي جی نو دا سه کمیرلی میرانشاه هسپتال خبره او کې میرلی هسپتال خو په سنا سره شکل شي چار کو خو پاش لکه پراپر سیستم نشته او میرانشاه هسپتال خو ایسا پیره لوډیشه مکمل بند دی. فارن ډونرز نه ډیر زیات فنډینا روغلل خو هغه په صحیح معنی نه تقسیم شول. کم سے کم 50% خدا پہ ایجوکیشن او پہ ہیل بندے سنا صدا مصرف شی یو نو وزیرستان ہوڑی مزید میش دغه پوزیشن ہے چې مزید میش وزا پل شی یا میش تارا زیوتا و شی.
نمیر علی ڈگری کالج دا کون کو صدر عادل دا وڑوائی وزیرستان تا واپس تللی او دلته کډوالۍ کې میشته خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
هر څه چې وشول امیش قرباني ورکړل هی باوجود چې موږ نه سکول جوړو او نه داسې هسپتال خوانو میشته کم از کم روغلی بېکېره شوي دلته کې په باندې شي میر انتهایي زیات مشکلات دي. په سوشه د 70% توجه په ایجوکیشن مونږ شي ځکه چې دغه میشته مره بربودۍ سبب ده کنه. دا ایجوکیشن یو خو د سکالرشپ خصوصي میشته شمالي وزیرستان ته ځکه چې اپریشن زده علاقه دو.
پښتون سټوډنټ فیډریشن شمالي وزیرستان زده کوونکو دولت نه غوښتنه وکړه چې نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې ټوله فاټا کې یو یونیورسټي هم نه لري، لہذا پراتلون کې د دوی محرومۍ ختم کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو.
د پاکستان خزانه وزیر د جمعې په مازیګر د دې هیواد د نوي مالي کال لپاره د 340 کربا او 390 ارب روپے بجټ وړاندې کړ. په بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 900، د دفاع لپاره 860 ارب روپے مختص کړل شوی دي. د بجټ وړاندې کولو په وخت ساګډار وویل د قبایلي سیمو د بې کوره شو کسانو لپاره هم پیسې بیل کړل شوی دي. د بلوچستان پولیس داوا کوي چې له وسلوالو سر د ډزو په تبادله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش الاسلام د یو مشر په ګډون 400 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. پولیس وایي د جمعې په ماښام د کوټې په سریاب سړک پولیسو ګزمه کوله چې ورباندې ناڅاپه ډزې وشوې. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عوامي نېشنل ګوند او تحریک انصاف د غړو ترمنځ جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي او 11 نور ټپیان دي. د مردان پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا خوا شو نیمې بجې په خان کوټې اوتی کې د جنډې په لګولو د تحریک انصاف او عوامي نېشنل پارټي غړو ترمنځ لانجه وشوه چې 4 کسان ځای پر ځای وژل شو. په دې کې یو د تحریک انصاف او درې د عوامي نېشنل پارټي دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان ولایت ته رسیدلی او د سلما بند پرانیستو په مراسمو کې وینا کوي. د سلما ډیم رسمن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم لږ سات مخکې پرانیستو. دغه بند د 240 میگا واټ بجلی پیدا کولو توان لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د حزب اسلامي او باصلاحیت پلاوی به روانونه د ګلبدین حکمتیار له لورې د سولې لاسلیک شوي تړون کابل ته وروړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي تهران د خپل عمده دښمنانو امریکا او شیطان برتانیا سره په سیمایزو مسلو کې د همکارۍ نیت نه لري. خامنائی د جمعې پر ورځ د ایران له دولتي ټلویزیون په وینا کې پر واشنگتن تور پورې کړی چې له دوی سره د اټمي تړون کولو عملي کولو ته ژمن نه دي. د امریکا بارنو چارو وزارت ویان ویلي چې د علی خامنائی بې ځایه خبرو ته غبرګون ښودلو اړتیا نه لیدل کیږي. او ملګری ملتونه به سبا له د شام له حکومت رسمي غوښتنه وکړي چې معاصره شو سیمو ته له الوتکو د مرستې موادو ورغورځولو اجازه ورکړي.
او اوس هم وخت شوی د مشال رادیو اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی شئ. جوړونکی ګل ایاز.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو خبرونو په شان په نننی پروګرام کې مودرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د ایتلی پلازمینې روم کې د ځمکې لاندې ریل یا میټرو لاین لپاره د کنستلو پر مهال د دویمې پیړۍ بیرکونو آثار موندل شوي دي. په هغه وخت کې د هیدارین واکمنی وه. دا اثر دومره غیر معمولی دی چې د اټلی خار د دریم میټرو لاین په ایمبا ارادم علاقہ د آرکیالوجی سټیشن په جوړولو غور کیږي. دغه نوی سټیشن د جوړولو پر مهال د لرغونو آثارو کارپوهانو د هغه ځای خاوري او ګلدار کانو جاج اخستې وو چې لازمه کینه 9 میټر لاندې موندل شوی وو. دا کندرات تر 9000 فټه پورې غزیدلې دي. داسې ګومان کیږي چې په دې ځای کې د روم واکمن د ساتونکو استوګنه وه. په دې ځای کې 100 میټره اوږده ډیوډې دا چې پکې 9 کمرې هم شامل دي. د روم ایمبا ارادم کلوسم په ځای کې یو مهم میټرو انټرچینج سره نږدې دی چې ورته فیوري امپیریل ویل کیږي. د میټرو لاین سی نوی سټیشن پرانستبا په 2000 کال کې کیږي. په کلوسم کې د آرکیالوجي مشر فرانسیسکو پراسپریټی ویل دي چې د میټرو جوړولو کار کې به ځنډ نه راځي، خو د سټیشن په ډیزاین کې به بدلون راولي. په 1940 کال کې د ابن سینا جنگ پر وخت واکمن هیلی سیلاسی د ایتوپیا فوج خلاف کامیاب کامیابی روستو د غزایتا ایمبا ارادم نوم ورکړی وو. د اټلی ثقافت وزارت چارواکی وای چې په روم کې د پخوانی واکمن د ساتونکو بیرکونو آثار یو غیر معمولی خبره ده. ای پی خبری ایجنس وای چې دغه بیرکونو سره نږدې نور سلور بیرکونه هم موجود دي، ځکه دغه علاقه د فوزیانو درجه بندۍ لپاره کارول کېدله. د کمپیوټر جوړولو کمپنی ایچ پی دوه نوی تیز رفتاره 3D پرنټرز معرفي کړي دي. دغه 3D پرنټرز له نورو نه لس چنده تیز کار کوي او ارزان بیه هم دي. کمپنی ویلي دي چې دغه پرنټرز جوړولو کې ملټي جیټ فیوژن ټیکنالوژي کارول شوې ده، چې له وجې یې دا تر ټولو غوره کوالټي شیزونو د جوړولو صلاحیت لري. دا وخت ایچ پی مشینونه یوازې په یو رنګ کې مواد پرنټ کوي. همدغه وجه ده چې په مارکیټ کې یې کشش محدود دی. کمپنی هیله لري چې د 3D په صنعت کې به له نورو کمپنیو سره مقابله وکړي. د ټکنالوژي یو کارپو جو کیمپټن وای چې ایچ پی پرنټرز په کم وخت کې د ښه معیار پرزې جوړولی شي. درنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې مو د موسمي بدلون په اړه ډېرې څېړنې اورېدلې وې چې څنګه کارپوهانو خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. په دې وروستو کې یوې برتانوي ادارې خبرداری ورکړې چې تر 2016 کال پورې د ساحلي ښارونو کې د ماحولیاتي بدلون له وجې سیلابونو کې تر 1 ارب خلک متاثره کېدې شي. کریسچن ایډ په یوه څېړنه کې ویلي چې د کاربن زیات استعمال له وجې درې هېوادونو خلک تر ټولو زیات اغېزمن کېدای شي. په دې کې امریکا، چین او هند شامل دي. په دغه هېوادونو کې د ماحول یاتی آلودگی له وجې د سمندر سطح لوړی دی شي او دغه هیوادونه طوفانونو او سخت موسمونو سره مخ کی دی شي. د ادارې تر مخه د 2.5 کروڑ آبادی خارونه کولکاته او ممبئی تر ټولو زیات خطر سره مخ دي. یاد ادارې په نړۍ کې د ماحولیاتي لحاظ سره د خطرناک خارونو فهرست جوړ کړی دی. په دې کې تر ټولو زیات خطرناک و خارونه په ایشیا کې دي او د امریکا میامی ښار په فهرست کې پاتم نمبر دی. کریسچن اډ ادارې پر حکومتونو زور راوړی دی چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې لپاره جامع منصوبه بندی وکړي. بلخوا د صحت نړیوال اداره وایي چې په نړۍ کې په لسو آلوده ترین ښارونو کې سلور په هند کې دي. په دې کې گوالیار، احمد آباد، پټنه او رایپور کې په فضا کې د آلوده ذراتو سطح تر ټولو لوړه ده. د هند پلازمینې نوی ډیلی په نړۍ کې 1 لسم آلوده ترین ښار ګرځول شوی دی. په دې اړه یو نوی تحقیق خپور شوی دی. په دې نوي تحقیق کې ویل شوي چې د آلودګۍ له وجې خلک فالج، د زړه ناروغۍ، کینسر او نورو ناروغو سره مخ کېدی شي. د صحت نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه فضايي آلودګۍ له وجې هر کال 70 لک خلک مړه کیږي. او اوس د فلمي نړۍ خبري. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی، چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 850 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منی مانسټر دی، چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 60 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم کیپٹن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی، فلم دی جنگل بک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم منی مانسٹر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ازهر په لومړي نمبر دی. دې فلم د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم 1920 لندن په دویم نمبر دی، چې تر اوسه پورې د 1500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کیپٹن امریکا سیول وار دی، چې د 550 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ نوی فلم دی سپتمبرز آف شیراز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر وینی بلیر جوړ کړی دی. دا په رښتینو واقعیاتو جوړ فلم دی. فلم دی سپتمبرز آف شیراز په ناول جوړ دی، چې په 2001 کال کې ایرانی نژادې امریکایي لیکوالی دالیا سوفر لیکلی وو. په دې فلم کې آسکر جایزې ګټونکو اداکارانو ایدرین برادی او سلما هایک کار کړی دی. په فلم کې په ایران کې د انقلاب نه وړاندې واقعیت ښودل شوی دی. په هغه وخت کې د هر یو مذهب خلکو ته د اوسېدو اجازه. په دې فلم کې د یو یهودی کورنۍ قصه ښودل شوې چې د انقلاب وروستو څرنګه ستونزو سره مخ شي او له هغو مشکلاتو نه د راوتو لپاره کومې هلې ځلې کوي.
Dynamic revolutionaries have consolidated power.
We are sitting on a time bomb.
The country is coming apart at the seams.
Brother Ami, hereby order the Revolutionary Guards.
Sharia law now rules the land.
Mama, what happened?
He's been arrested.
Our records show that you traveled to Israel.
I'm a businessman who happens to be a Jew.
We know everything about you.
Tell me where my husband is.
The times when people like you could demand things from us are over.
Tell me about your activities for the Shah!
My son has joined the guards.
Murtaza has become a revolutionary.
Man profited from a corrupt regime. He never cared.
The Hollywood Watali director Ang Lee nave film Belly Lands Long Half Time Walk lumre trailer khor shabe de da film da likwal Ben Fountain pa novel jor de pa film ke da Hollywood nave zwan adakaran ukar kade de pa film ke khudal shwi chi nulas kalan Belly Land la Iraq kurta ragli wi aw da kamyabai la para pa jashan ke barkha akhli kho Belly pa zehn ke da jang khatiri wi cha da hagh malguro sara da jang pa maidan ke sa shwi wo da haqiqat da jashan manzil pa tasawur ke nu da film ba da November pa 11 ma numaish da para ulandi ke gi.
It's going down.
What?
It's sort of weird being honored for the worst day of your life.
You know things most of the rest of us will never know. That's got to weigh heavy on a young man's shoulders.
It's really good to have you back, little brother.
Story, Billy, no longer belongs to you. It's America's story now.
So here you are, Billy.
For the first time in my life, I feel close to something bigger than myself.
ہندی سینما مشہور اداکار نواز الدین صدیقی نوے فلم رامن راگو 2.0 لمڑے ٹریلر خپور شوے دے دا یو ڈرامائی فلم دے پر فلم کی نواز الدین او وکی کوشال کار کڑے دے پر فلم کی نواز الدین قاتل وی پدی فلم کے دا قاتل نفسیات او دا نور قتلوں تا حسیدل خودل شوے دی دا پر 1985 لسیزہ کے پر قتلوں جوڑ فلم دے دا فلم مشہور ڈائریکٹر انوراگ کشیپ جوڑ کڑے دے فلم رامن راگو با دا جون پر چل رشتہ میں نمائش لپارا اڑان دی کی گی
اپن تو کیا نصاب پیدا ہی نہ ساچر ہوا ہے پنکھا باپ اپن کو لومڑی بولتا تھا بولتا رات میں میرا آنکھ چمکنے لگتے ہیں اور اپن کی عادت ہے سڑک کے کنارے چبوترے پہ چلنے کا یا بیچ میں جہاں وہ شطرنج کا کھیل بچھا ہوتا نا ایسا وہ ایسا کالا سفید باری باری سے ہوتا ہے اپن کیا ہے نا صرف کالے پہ چلتا ہے سفید پہ پیر رکھے کہ مطلب آؤٹ اور گنتی کرتا اس میں پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا تو ایسے اپن کالے سے کالے پہ پیر رکھ کے چلنے لگے ادھر وہ بیچ میں سڑک آ گیا اور اپنا کالا ختم اور اپنے کو تو آؤٹ ہونے کا ہی نہیں تو بھگوان نے بچپن سے میرے کو ایسا جادو دیا ہے میں چوٹ لگا کے سوچتا ہے نا ایسا تو ویسے ہی دکھنے لگتا تو سڑک پہ کالا سفید بچتا چلا گیا اور اپن کالے پہ چلنے لگا پتہ نہیں سامنے وہ کدھر سے آ گیا کیا نام ہے تیرا
پاکٹ چھوٹا ہے نا تو پاکٹ کوئی پوچھے گا کہیں کو مارا تجھے تو میں بولے گا اپن نے تو پاکٹ مارا بس
ہندی سینما وتلی اداکار امیتابھ بچن نوے فلم 3 بعد جون پر لسم نیٹا نمائش لفارا اڑاندی کی گی پر فلم کے مشہور اداکارانو نواز الدین صدیقی او ودیا بالن کار کڑے دے پر فلم کے خودل شوی چھ امیتابھ بچن انصاف لفارا گرزی او دہ حقی درے کلنی جنے پلٹون کی وی چھ اتا کالا اڑاندی اغوا شبی وی پر فلم کے نواز الدین صدیقی پادری وی او امیتابھ بچن سرا یوزائے د جنے د مندل لفارا کوششو نہ کبی
غلطی ہو گئی مجھے آپ کے پاس ماننی چاہیے تھی
हाउ आर यू?
कुछ मिला?
पिछले 8 साल से हर दिन आप यही सवाल करते हैं।
और कुछ भी नहीं मेरे पास।
कब खत्म होगा ये?
जब तक इंसाफ नहीं मिलता।
भूल जाओ सब और किसी और तरीके से शांति पाने की कोशिश करो।
फादर मार्टिन बनके तुम सिर्फ अपने कर्ज से भाग रहे हो। उसको प्रॉमिस किया था तुमने, तुम भूल गए। मैं नहीं बोला।
8 साल पहले जो हुआ वो फिर से हो रहा है। वो तुम्हें एक और मौका दे रहा है। हेलो,
पुलिस को किसको शिविर बुलाया तुमने?
हेलो,
मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
अब गॉड की बारी, बाकी सबको तो पहले से ही निराश कर चुके हो। सारी यूनिट्स को डिटेल्स भेज दो।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اف سی آر او پښتانه دا هغه 19 پروگرام دی چې تاسو یې هم پر دې وخت اوري. په دې پروگرام کې د مشال همکار احمد شاه اعظمي په قبایلی سیمو کې د اف سی آر په قانون خبرې کوي. د نن په پروگرام کې به د فاټا ټریبیونل په اړه تفصیل واوري.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونې خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په 1901 کال کې د وخت د انګریز واکمنانو لخوا پر قبایلي پښتنو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا سرحدي جرایمو قانون په نامه یو داسې قانون وتپل سو چې د قبایلو په وینا د اپیل، دلیل او وکیل حق پکې تر پښو لاندې شوی و. د دې قانون له مخې د یو قبایلي ایجنسۍ مشر، حکومتي چارواکي یا پولیټیکل ایجنټ د عدلیې، مقننې او انتظامیه واکونه لري. خو په 2011 کال کې د فاټا ټریبونل په نامه یو دفتر پرانیستل سو چې قبایل د پولیټیکل ایجنټ لخوا د ورکل سوي سزا په خلاف اپیل کولای سي. اف سی آر او پښتانه نن خبرونه د فاټا ټریبونل جوړښت او رول ته ځانګړې شوې ده. په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د ولسمشر آصف علي زرداری پر لارښوونه په فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر کې ځینې اصلاحات وسول چې یو د فاټا ټریبونل جوړېدل. دغه ټریبونل یا جرګګي د 2011 کال په اګست کې تر اصلاحات وروسته رامنځته شوه او د 2012 کال په جنوري کې یې په خپل کار پیل وکړي. د فاټا ټریبونل د جوړښت او د غړو د انتخاب په اړه د دې جرګګي رجسټرار سجاد الرحمن وایي،
کله چې دا فاټا ټریبونل شي امندمنت شو نو فاټا ټریبونل کې دا مخکې به سکتی هوم او سکتی لا کې نه اصل اوس هغه نه پس دا امندمنت کې دا اوسو چې یو به د کې سینیئر بیوروکریټ وی ریټایرډ چې هغه به ګریډ 21 وایس افسر او دا بل بیوروکریټ چې کوم ویني دا به ګریډ 21 یا د 20 وی او یو ور سره سینیئر وکیل وی چې هغه د های کورټ ججې لپاره الیجیبل وی. نو دا د درو کسانو دا ټریبونل دی، یو به چیرمن او دوه ممبرز دی. نو د دې انتخاب ته ځکه خو ګورنر صاحب کوي، ګورنر صاحب پوری هغه مختلف د جانو نمونه واخلي، د بیوروکراټو نمونه واخلي، سینیئر چې کوم سیکټری دی، چیف سیکټری وغیرہ نه هم نمونه واخلي او هغه نمونه چې او ګوري چې هغه ته کوم کسان راځي اعتماد ولا ښکاری او ډېر ښه شهرت ولا پاتې شي په نو په دوران کې هغه کسان نمونه اخلي او بیا فاټا سیکټری چې کوم دی هغه وي ته نمونه لګي سمري. نو ګورنر صاحب هغه نه بدري خوښي.
نوموړي زیاتوي د فاټا ټریبونل د درو واړو غړو کاري مدت 3 کاله وي. دا چې فاټا ټریبونل څه ډول فیصلې کوي، سجاد الرحمن زیاتوي چې د دې مثال د یوې جرګې دی چې د دواړو فریقینو د وکیلانو تر دلایلو او د ګواهانو تر شاهدۍ وروسته فیصله اوروي.
یو فیصله وکړه یا ای یو فیصله وکړه د هغې خلاف چې دی نو کمیشنر اف سی آر ته خلک په اپیل کې لاړ شي. کمیشنر اف سی آر چې کله فیصله وکړي نو په 3 میاشتو کې مونږ ته بیا هغه ریویژن کولی شي که هغه سیول فیصله وي او که کریمینل وي که دیوانی وي که فوجداري وي، دواړو خلاف مونږ ته په 3 میاشتو کې دننه هغه یو سړی ریویژن کولی شي. نو بیا مونږ هغه کوشش کوو چې دوا یا درې پیسو کې هغه فیصله کړو، ځکه چې دلته مونږ صرف ریکارډ وغواړو او ریکارډ نه پس دواړه فریقین وو او بیا په هغه باندې خپله فیصله ورکړو. نو زمونږ درې یا زیات یا څلور تاریخو کې هغه فیصله کیږي او فیصله ډېره ښه ځکه کیږي چې یو خدا چې دا جیوری ده لکه څنګه چې جرګه وي درې کسان کینی او هغوی د کیس واوري، وکیلانو دواړو طرفونه باسو کې دې ریکارډ مونږ لري په وخت باندې عدالت کې فیصله وشي.
نوموړي زیاتوي د جنوري 2012 کال راهیسې بیا تر دې دمه د څه باندې 1500 کیسونو فیصلې اورولې دي او 240 کیسونه د ځان ښکار دي چې اورېدنه روانه ده. کڅم سجاد الرحمن وایي چې قبایل د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف لومړی په کمشنر اف سی آر عدالت کې اپیل یا خواست کولای شي او بیا تر هغه وروسته خپل کیس په درو میاشتو کې دننه په فاټا ټریبونل کې جمع کولای شي، خو ځینې وخت دوی په مستقیم ډول د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف په فاټا ټریبونل کې درخواست جمع کولای شي.
مونتا په هغه کیس کې ډایرکټ فلیر اتلشي چې الیګل ډیټین یو سړی چې پی ای یا ای پی ای یا پولیټیکل تحصیلدار کینو لوي هغه سي بيجا کې کینو لوي بغیر صدا شباب سے نشتا کینو لوي، نو هغه مونتا ډایرکټ راتلشي هغه مونتا د درخواست کې چې وي زما کسان کینو لوي یا کس کینو لوي چې ویلې کینو لوي نو مونږ فوراً پی ای پی ای ته کمیټه پر اولیګل رپورٹ او ته دا کسان حاضر کړي نو په صورت کې ډایرکټ راتلشي. باقی تاسو کوم ورته نه لکه څنګه چې پټولو دنیا کې قانون دا دی چې اول څه ول جج بیا سینیئر څه ول جج ایڈیشنل څه جج های کورټ سپریم کورټ نو دا فاټا په داسې سیستم چې پی ای پی ایچ کم دی د پرنسپل کورټ سی او ته ډیویژن مجسټریټ او د مجسټریټ پاور حاصل دی څه جج هغه نه پسته دی نو چې های کورټ خو نشتا نو هغه ایف سی آر کمشنر ته لاړ شي هغه چې دا های کورټ پاور ایکسرسایز کوي او دا هغه نه پسته دی اخری بیا زمون کورتی هایس جوډیشل فورم چې کوم دی نه هغه فاټا ټریبونل دی نو بیا مون تر دې نو کمیشن بغیر خدا فینیش کولې چې مون تر شي اب تاسو سما چې کوم صورت په پای حالات تر دې یا یو فیصله شو دا مون کړه دا کمیشنر کړه دا او هغه امپلیمنت کوي نه پی ای یا ای پی نو دا ډایرکټ مون ته او یو د خاص کولی شي چې دا فیصله دي شوی دا خو مطلب دا نه امپلیمنت کیږي نو هغه بیا مون ډایرکټ اورېږي سما کولی شي.
قسم پښتانه قبایل او د هغوی منتخب استازي د 2018 کال اصلاحات ته خوشبينه و، خو له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته په خوانی منتخب غړي اخونزاده چټان وای د فاټا ټریبونل جوړښت بدل کړل سي او د دې جرګګي فیصله باید په بل عدالت کې چیلنج کړل سي.
پارت چې کوم ټریبونل دی دغه نه زه په خپل مطمئن نیم هغه کې دوه بیوروکراتس ناشتي او هغه یو هغه کس ناشتي چې هغه ریټایر جج یا دغه کوالیفیکیشن د دې برابرې چې هغه یو های کورټ جج لګیدې شي زما خپل غوښتنه ده چې په دې کې درې ورنه چې کوم دې د های کورټ ججان کې نه ولې او په مل په اعلی عدالتونو کې چې کوم زمنګا های کورټ ته سپریم کورټ ته هغه کې منګا د اپیل حق وړو چې پاتا ټریبونل کوم فیصله وکړي او شاته منظور نه وي لکه پاتا ټریبونل زمنګا پر نه اخیره نه شي اړیدا د دې په بره منګا نه شوتلې حالان کې په داون ډیسټریټ کې د ګورې سیشن جج او به های کورټ او به سپریم کورټ او شریعت کورټ او ټول لاره خلاصې دي نو موږ مو ته دا وایو چې ټیک ده کوم پارت اټ یو بنل دی په دې کې بهتري دا ولې په دې کې د ریټایرډ بیوروکراتس په ځای باندې هغه کسان کې نه وي چې د غوښتل کوالیفیکیشن د های کورټ جج برابرې یا د های کورټ ریګولر جج نه ولې په دې کې کې نه وي او به په دې پارت اټ یو بنل کې چې کوم فیصلې کیږي نو دا دی په های کورټ کې او سپریم کورټ کې موږ دا حق اسري چې هغه فیصله کوم ته قابلیت قبول نه دي چې هغه خلاف موږ های کورټ او سپریم کورټ ته تلو.
خو له خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجی شاجګل د فاټا ټریبونل له جوړ سره اختلاف لري او دا یو بیګټه اداره ګڼي. نوموړي وای فاټا ټریبونل د خلکو په سترګو کې خاوري اچوي او د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف اوریدنه نه کوي.
فاټا ټریبونل صرف عوامو ته دوکا ورکول دي هغه چې کوم کس د فاټا ټریبونل مشر وي هغه د سیول اډمنستریشن اتلای وي ډیپټی پاتې شوی پولیټیکل پاتې کمشنر پاتې هم سیکټریم پاتې او چیف سیکټریم پاتې شوی یو خبر هغه اډمنستریشن سره تړلی کس وي هغه داسې ریلیشن دی د لاندې د اډمنستریشن سره لکه د پلار او د بچی نو پلار کله د بچی خلاف فیصله کولی شي دا انډیپندنت شوی چې نوی کنه نو تر هغه پورې خلکو ته انصاف نشي ملاوي دایره ټریبونل اسې غب ته خلکو ته دوکا ورکول دي.
دا فاټا یو شمیر خلک شکایت لري چې پولیټیکل انتظامیه د فاټا ټریبونل فیصلې نه عملي کوي. د خبر ایجنسی رفیع الدین شنواری وایي چې د 2002 کال راهیسی د مزکی لانجه روانه ده. فاټا ټریبونل په حق فیصله کړي خو پولیټیکل انتظامیه نه عملي کوي.
2012 ته ورسید خو مونږ ته قبضه میلاو نه شوه. 10-12 لک روپۍ خرچه هم رانه په لاړه، خو هېڅ هم میلاو نه شو. ما مخالف فریق چې داسې قبضه هم پکا په خپله دې فیتم ویلي چې دا دوغ ځای دی او ما له آبادۍ روپۍ ته هغه کړې زه به تر وځم. خالي وخت یې ضایع کوو دوی سره څه شو که نه نو دلته چې کوم پي او هغه یې هغه کار نه کړه. هلته خو کیس حل شي دلته راشي یا دلته عمل نه شي. ما داسې ټیلفون ورته راکړه چې مونږ تر مطمئن شو، یا دې ټیټرینګ وکړه یا داسې پارسه راکړه چې دلته کار پوه شي. نو دوی هغه فیصله دلته بیا نه چلېږي بنګور پورې خبر راوت.
قسم د فاټا ټریبیونل چارواکي وایي چې د پولیټیکل نظامي لخوا د فیصلې نامل کېدو په صورت کې دوی په مستقیم ډول فاټا ټریبیونل ته اپیل کولای شي. خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اجاز مومند وایي چې فاټا ټریبیونل د اداري فساد ډکه اداره ده او خلکو ته انصاف نه سي ورکولای.
هغه په مختلف قسمو کې فیصلې اخیستي دي. اوس چې کوم ټریبیونل د هغې درې کاله ټایم ختم شو، اوس یې نور ممبران واخیستل. اوس هم هغه ټریبیونل دی هغې کې ریټایر بیوروکریټ ناستي. مختصرا خبره دا ده چې کوم غریب قبایل دی، کوم بېوسه قبایل دی، هغه پکې دل او تسکر کېږي، هغه پکې تباه او برباد کېږي. خو کوم چې زورور قبایل دی د هغه لپاره هر یو شی ټیک ټاک دی. هغه به د خپل اپروچ هم ساتلی شي، هغه خپل زور وس هم ستول رسولی شي. نو زما خپل خیالدار دی چې دا فاټا ټریبیونل کنسپټ چې کوم دی، دا د قبایلو لپاره چې کوم ستر عدالت ورته شوی دی، دې سره هغه اختیارات نشته دی چې هغه قبایلو ته هغه فیصلې ورکړي چې کومې فیصلې دوی ته پکار دي.
اجاز مومند د خپلې خبرې د تایید لپاره د خپل موکل یوه بیلګه راوړې او وایي چې څوک څومره پیسېدار او طاقتور وي هغومره فاټا ټریبیونل کې خبره چلیږي.
زما دې خپل خپل ورجو پیسو او هغه کې یو ډېر ټیک ټاک سره دې زوی په سره دې اتیا او بیا په نو دې هغه دې سوتې پیسو او درې ممبران په هغه کې مقرر شوی دي. جرګمار چې ټول جرګمارو په هغه کې دوه ډېر ګروپونه دي او یو جرګمار د ټول ګروپونه انکار کړی دی او بیا د انکار والا جرګمار راغی په ټریبیونل کې ما پیښ کړو. هغه ورته ویلي چې ما د ټول ګروپونه انکار وکړو. ما واخیستي خو د دوو مشرانو په توګه د ګروپې خېستې دي. خو ټریبیونل هغه فیصله په حال ساتله ځکه چې په جرګه کې څو کسانو ستا خلاف فیصله کړې ده. هغه خط خپل تعداد یعنې ډېرې الیفانې خو د فیصلې کېږي ځکه چې د جرګې ټول اختیار د پولیټیکل سره دی او بیا دغه پولیټیکل خلاف ټریبیونل اکشن نه شي اخیستلی.
کتم قبایل او د هغوی استازي پر پولیټیکل انتظامی او فاټا ټریبیونل نیوکی کوي. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی د دوی له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی وایي په وار وار د پولیټیکل ایجنټ فیصلې په کمشنر اف سی آر عدالت او فاټا ټریبیونل کې چیلنج شوي او بیا بدلی کړل شوي دي. د دې خبره په قبایلو کې په دې اړه د پوهې اړتیا ده.
کمشنر صاحب سره کول شي، اپیل کول شي. کمشنر صاحب په کوټ نه علاوه ګرانلته نه ریلیف ملو نه شنو ټریبیونل ته اپیل کول شي اور فورم شته. بالکل شته سټی کې دي شي په دې باندې کاروي ودرې دي شي په دې باندې. موږ دا شي ډېر فیصله کړې دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټ نه یا ټریبیونل نه سټی شوی دا په دې باندې اور هغه باندې ویلي چې دا باندې ایگزیکیوټ کی. ما مختلف ډولونو کې فیصله کړې دي اور بعض اوقات دا شي شوی دي چې زما فیصله چې ده کنه د مانه اپیلټ فورم چې کم دی هغه انډو کړي دا نو زما کورټ کې وکیل نشته. د کمشنر کورټ کې وکیل هایر کې دي شي اور دا غي د پاسه په خلک وکیلان بوزي دا سره.
کتام په 2011 کال کې په اف سی آر کې ځینې اصلاحات رامنځته شول چې یوې د فاټا ټریبیونل جوړښت دی. خو قبایل له دغو اصلاحاتو مطمئن نه دي او غوښتنه کوي چې د انګریز د دور جوړ کړل شوی قانون اف سی آر د لفاټا پورته کړل سي او دوی ته هم د نورو پاکستانی وګړو په څیر آئینی او عدالتي حقونه ورکړل سي. اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره وو. راتلونکي اونۍ کې به په اف سی آر کې پر اصلاحاتو بحث واوري. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر سر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولري.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه د افغان سولې بهیر سنځي.
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دی پردې
له پاکستان سره د افغانستان اړیکی
چې پاکستان خپل خاور اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه ل افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورن کرښو د انګریزانو پر موږ تحمیل کړه او یو ولس یې دوه ځای کړ.
له پخواني ولس مشر حامد کرزي څخه مو دا او نورې پوښتنې په یو تفصیلي مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو اورېدلی سي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو